اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د ولسمشر ځانګړی استازی شاکر کارګر او د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا هم شامل دي. خوقندي وویل چې دغه سفر به دوه ورځې دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سفر هدف په افغانستان کې د آذربایجاني سوداګرو د پانګونې جذب، د نندارتونونو جوړول او همداراز له آذربایجاني چارواکو سره د لاجوردو پر لارې خبرې کول دي. د لاجوردو لار هغه پروژه ده چې افغانستان واړي له دې لارې له اروپا سره ترانزیټي لاره پیدا کړي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین د مالیه وزارت نه غواړي څو د لوړې مالیه په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت ټولو دوکاندارانو ته لوړه مالیه ټاکلې او امکان نه لري چې کسبګر دغه مالیه حکومت ته ورکړي. نوموړی وایي د مالیه د لوړوالي ټول زیان عامو خلکو ته رسیږي او اوس مهال د لومړنیو موادو بیې لوړې سوي دي. په همدې اړه نن په کابل کې یو شمېر زیاتو دوکاندارانو اعتراض کړی وو او خپل دوکانونه یې د اعتراض په بڼه تړلي دي. په عین حال کې د مالیه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي چې دوی په دې برخه کې د کابینې پریکړې ته په تمه دي. جیلانی وویل دوی هم د دې غوښتونکي دي چې د مالیه ورکولو په قانون کې بدلون راسي. د خبرونو پای.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د سعودي عربستان چارواکو ترې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد په عربي ائتلاف کې د ګډېدو د جنگي الوتکو او د سمندري او مځکني پوځ غوښتنه کړې. د هغه په خبره کسان پاکستان تر اوسه له عرب ائتلاف سره د ګډون پرېکړه نه ده کړې، خو د اړتیا په وخت کې به د سعودي عربستان د مځکني بشپړتیا دفاع وکړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښور رپورټ راکوي، ورپسې ځوان فکر پروګرام وړاندې کېږي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې سعودي عربستان حکومت ترې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پروانو پوځي عملیاتو کې د جنگي الوتکو او د بحري او ځمکني پوځ د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړی همداراز وایي چې پاکستان لا تر اوسه پورې په یمن کې د اغیانو پر ضد لارب ائتلاف سره د مرستې ژمنه نه ده کړې، خو که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان وایي په هر صورت هر اړخیزې دفاع ته ورودانګي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د پاکستان د ملي پارلمان یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان حکومت چې له سعودي ائتلاف سره د مرستې او د منځني ختیځ د وضعیت څېړلو لپاره یې د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې بیرنۍ غونډې رابللې وې، د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سربېره پکې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړو هم ګډون وکړ. غونډې ته د پالیسي بیان ورکولو پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر وویل چې د پاکستان په ګډون ترکیه او نور ډېری هېوادونه غواړي چې د یمن د شخړې سوله ییز حل راووزي، خو که چېرې د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان به مرستې ته ورودانګي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه، د وی سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د یووالي لپاره تر ټولو مهم او ارزښتمن هیواد دی. که څه هم د یو نږدې او رښتینې ملګري په توګه پاکستان د سعودي عربستان او د اسلامي هیوادونو د سازمان د نورو هیوادونو له ملاحظاتو خبر دی، خو سربېره پر دې پاکستان غواړي چې سولې ته چانس ورکړل شي او د یمن د روانې شخړې یو سیاسي او سوله ییز حل راوستل شي. په اخره کې باید یو ځل بیا ووایم چې د سعودي عربستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه پر پاکستان پور ده، او که اړتیا پېښه شي نو پاکستان به خپله ژمنه ترسره کړي.
اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان یہ اپنا وعدہ ایفا کرے گا.
د خواجه آصف په وینا چې صدر اعظم نواز شریف په پنځ دې راتلونکي کې د یمن د موضوع څېړلو او د دې د سوله ییز حل لپاره د یو شمېر سیمه ییزو اسلامي هیوادونو ته سفر وکړي او هڅه به وکړي چې په یمن کې ښکېل غاړې خبرو اترو ته وهڅوي. نوموړي په منځني ختیځ کې روان وضعیت کړکېچن وباله او پر اسلامي هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې وخت کې له یووالي او اتحاده کار واخلي. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د دې هېواد د ملي پارلمان ګډه غونډه راوبلله چې د رواني میاشت په لومړۍ نیټه د پاکستان پنځو اپوزیسیون ګوندونو پر نواز شریف غږ وکړ چې سعودي عربستان ته د پوځیانو د استولو پرېکړه پر یو تن پورې محدوده نه ده، او غوښتنه یې وکړه چې د دې موضوع څېړلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس یا د ملي پارلمان ګډه غونډه راوبلي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د یمن د وضعیت څېړلو لپاره د ترکیې سفر هم وکړ، او د دواړو هېوادونو چارواکي په دې سلا شول چې د یمن د شخړې د سوله ییز حل لپاره بحث جاری ساتي، خو د اړتیا پر مهال به له سعودي عربستان سره اوږه په اوږه ودرېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د منځني ختیځ د ځینو هېوادونو ائتلاف جوړ شوی چې په یمن کې د حکومت پر ملاتړ پر اغیانو هوایي بریدونه پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم او تاسو خبرې چې پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه د چیز کوونکې مدني فعالان وکیلان او قومي مخاوري تل د مسلکي خونکو لنشتوالي څخه سر ټکوي. دا چې دا خبره تر کومه بریده رښتیا ده او خونکې لنور کوم ستونزو او ننګونو سره لاس وګریوان دي، په همدې بهانه مو د نن ورځې ځوان فکر خبرونه هم دې ته ځانګړې کړې. دا باس موضوع مو هم خونکې او ستونزې ټاکلې. دا باس ګډونوال مو دي د خونکو د عالي موسسي یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانې، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز عامر استاد بشیر احمد زرمتی، د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاري صاحب عبدالله مبارک، ټولو ته ښه راغلاست. مننه استاد بشیر. په سر کې بل تاسو پوښتو سي، په دې تیرو دیارلسو کلونو کې په پکتیا کې د خونکو وضعیت مخ پورته تللی که لا هم خراب شوی دی؟
د خونکو وضعیت کوم وخت چې دغه حرکت رامنځته شوی ده، البته دغه اوسنی نظام چې رامنځته شوی ده، یعنی څه ناڅه یو تغییر پکې راغلی ده، خو په هغه اندازه نه چې هغه څومره له ښوونکو سره شاید وبایه دي. که موږ تاسې پام ورته وکړو، له ښوونکو سره په ابتدا کې ډېرې زیاتې وعدې سوې وې چې مثلا یو له یو څخه د مځکو یا د نمرې ویشل و، خو تر اوسه پورې دلته ډېرې وعدې وشوې، حتی د والي صاحب لخوا او د نورو مشرانو لخوا، خو تروس عملی کومه جنبه نه درلودلې. همدارنګه ښوونکي چې البته په اطرافو کې ګرځي یا دلته دي په مرکز کې دي، هغوی چې مرکز کې دي همله یو اندازه سهولیات لري، خو چې په اطراف کې دي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. مثلا د هغوی ژوند چې په کومو منطقو کوي، اول د هغوی دپاره مسؤلیت موجود نه ده، هغوی چې د وظیفې تر ځایه پورې دي هم له زیاتو ننګونو سره مخامخ. همدارنګه د هغوی هغه معاش ورکول کېږي هم په یوه ساتنه ده چې د دوی د کورنۍ دپاره کفایت وکړي. په تعلیمي برخه کې باید ووایي د ښوونکو دپاره اول د کتاب موجودیت تروس یو څه ناسه حل شوی ده، او لابراتوار د ښوونکي لپاره نشته چې هغه د محصل لپاره یا د شاګرد لپاره په ښه توګه د هغه لپاره کار وکړي او د خپل همدغه د وطن بچانو ته په ښه توګه خدمت وکړي.
مننه. بیا هم تاسو تر ګرځو، خو په دې وخت کې د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاري صاحب عبدالله مبارک نه پوښتو، سیده هم راته وایي چې د استادانو ستونزې سته، ولې شاګردان په کوم وضعیت کې دي؟
که تاسو موږ د افغانستان دیرش کلنی تاریخ ته چې تیر شوی وګورو، افغانان زیات ستونزو سره مخامخ ول. په پردي هیواد کې هجرتونه او مهاجرین چې کومې دورې تیرې کړلې، او هغه نه وروسته دغه دیرلس کاله چې اوس فعلاً موږ باندې تیر شول، افغانستان چې کوم محصلین ول ډېر په خراب وضعیت کې قرار درلود. اما دغه دیرلس کاله چې کله دغه نظام راغی، نو د محصلینو کیفیتونه یو هغه اندازه چې امید ورته کېدل اگر که نه دي رسېدلي، خو بیا هم تر ډېره بریده پورې ښه شوي دي. ځکه مخکې ټول ځوانان او هلکان چې په جنګونو کې به ښکېل ول، اوس مکتبونو ته راځي. په شاریاتو کې به تاسې وینئ په اتو بجو شاخوا هلکان ډلې ډلې مکتبو ته ننوځي، او کتاب سره یې مینه زیاته شوې ده، لوست سره مینه لري. او هم دغه کسان دي چې د افغانستان په تعمیر کې او د انسانیت په تعمیر کې همدا کسان چې لوی شي بیا یو غټه ونډه لري او ډیر کردار ادا کوي دا کسان. نو فعلا خو الحمدلله چې د موږ ځوانان په درسو باندې بوختي، اگر که هغه درسونه دینی دي او عصري دي، دواړه هم د افغانستان د جامع لپاره ډیر زیات اشد ضرورت ورته لري.
ځینې خلک دا وایي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان او عام خلک یا زده کوونکي سي مسلکي استادان نسته. تاسو دا خبره تر کومه بریده پورې مرئ؟
تاسو سره دا خبره تاییدوم. که چېرته تاسو خارجي هیوادونو نظام ته وګورئ، نو د افغانستان او د خارجي هیوادونو نظام ډیر توپیر لري. خارج هیوادو کې هغه کسان چې قدر ولري او په خپل ډیر زیات لیاقت ولري، نو هغه کسان چې یو انجینري ته معرفي کیږي یا بل شي ته معرفي کیږي، اول معرف په برخه کې دوی استخدام کیږي. هم د دوه قومو د ترقی اولین لامل همدا شی ده چې په معرف ته کار کړی ده. نو بل خبر یو چې مهم ټکی ته اشاره وکړو، موږ افغانان ډیر یو غریب خلک په نړۍ کې. نو هر هغه کسان چې کوم موسسه یا کوم بل ارګان اقتصادي زمینه خورته مساعدوي، هر هغه لایق شخص هغه ته زور کوي. نو دلته د استادانو معاشونه چې زه فکر وکم د حالاتو ته وګورم نو بیخي کم دي. هیڅ یو سړی په دې ماش باندې کفایت نشي کولی، نه خپل د ټبر یا د کورنۍ د ماش هغه خرچې چې دي چې دوی باندې راځي هغه نشي برداشت کولی. نو دلته مسلکي ښوونکو د خپاره چې مسلکي ښوونکي اول استخدام کې وزارت خو دې کار لپاره باید معلمانو ته دوی خپل معاشونه اضافي کړي.
یعنی تاسو نه خبر نه داسې معلومه سوه چې وزارت هم دې برخه کې توجه نه ده کړې چې مسلکي ښوونکي پیدا کړي. خانې صاحب، تاسو خو دلته تقریبا درې درې نیم کاله دلته رئیس پاتې شوي د ښوونکو د عالي موسسې، په دې وخت کې به تاسو ته معلوم سوي چې څومره ستونزې لرئ؟ په پیل کې په ستونزو غږېږو، وروسته یې په لاسته راوړنو حل لارو باندې.
مننه ډېره زیاته. ستونزې په دوو برخو ویشل کېږي، په تعلیمي او اکاډمیک موسساتو کې عبارت له اداري ستونزو دي او تدریسي ستونزو. په اداري ستونزو کې زیاتره وخت د مرکزی اداراتو لخوا خاصه توجه نه ده سوي. کم ضرورت چې کمی ادارې لري هغه ادارو نه اخاذي نه ده سوي، په خپل سر پلان جوړ سوي، په خپل سر استاد استخدام سوي، او د یو ولایت د ضرورت په پام کې د ننی ولو سره هغه ته وړاندیزونه سوي، هغه ته استخدام او هغه ته منابع په واکه ورکول سوي دي. دا عبارت له یو غټ ستونزې نه ده، مګر ضرورت لرو استادانو ته یا تشکیل ته چې باید په ټولو ولسوالیو کې وي. ولې متاسفانه په وخت موږ ته نه ده راکړل سوی چې دا په کیفیت او په نظام باندې یا د یوې ادارې په حالت باندې ډیر تاثیر لري. بله ستونزه، عمده ستونزه چې موږ ته په اداري بخش کې موجوده ده، د بودیجې، د مناسبې بودیجې په نظر کې نه نیولو سره. یو اکاډمیک اداره څومره ضرورت بودیجې ته لري؟ متاسفانه دا موضوعات تر اوسه پورې سنجول سوي نه دي، ما د نظر نه دي نیول سوي. صرف او صرف پلان جوړ سوی په مرکز کې او استول سوی او کود ورکول سوی چې دغه بودیجه تا ته بست اکتفا کی. در حالی کې زه تاسو ته مثال درکوم، څلور تعمیرات لرو، په څلورو تعمیراتو کې 90,000 افغانۍ د ترمیم لپاره استول کی چې دا هیڅ په هیڅ شکل او په هیڅ منطق کې دا اکتفا نه کوي. په یو لایلیا کې چې یو نیم سل کسا شاګرد یا محصل حضور ولري او یو کال بعد دیغه استهلاک کی، دیغه ته نو څومره ضرورت ته، یعنی څومره باید بودیجه مده نظرونه ونیول سی. اصلا دا سنجشونه بالکل خلاف دی اصولو او خلاف دی واقعیتونو مده نظر نیول کیږي او بودیجه سوال کی. دا یو مسله. بل په زیاتره مراکزو کې موږ تعمیرات نه لرو، مسون چاپیریال دی، ما استاد دی لپاره، دی اداره چی دی لپاره، دی محصل دی لپاره نه لرو متاسفانه. دی موږ په ټولو مراکزو کې
څومره مراکز لرو؟
موږ نه مراکز لرو. په نه مراکزو کې یو مرکز موږ تعمیر نه لري، ځمکه نه لري. د ځمکې په ورکړه کې علما، د ولایتي شورا وکیلان، مقام دی ولایت و او قومي مسیران دا باید خپل رول ادا کړي، ځمکه په واکه ورکړي دارالمعلمین ته، ترڅو وکولای شو هغه ته له مختلفو مراجعو یا د وزارت په پیشنهاد سره دوی ته تعمیرات پلان کو، دوی ته مسون چاپیریال برابر شي.
تر اوسه پورې تاسو سره والی او چارواکو همدا ډول قومي مشرانو په دې برخه کې مرسته کړې؟
بار بار مو مکاتب بستولې دي، متاسفانه نه. هیڅ یا تا یو لیست زما کتر اوسه د دارالمعلمین